ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
نرزیت منن سلطان محمد سرور دوستان و دایو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او په کیوري چې د ناتو عمومي منشي وای افغان ځواکونه که څه هم چې لسترو ننګونو سره مخ دي، خو کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني په جرمني کې دی او نن د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه وینا کوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی به نن د جرمنی په منشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي. ښاغلی غنی به د جرمني په منشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په منشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون راتلون کې بحثونه کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا څخه باندې 14,000 سرتیري میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې په بې ساري ډول زیاتې کړې دي. ولسمشر بارک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ وایي جنرال ویلسن شوفنر پرون وویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بې ساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حملې په تیرو درې اونیو کې زیاتې شوې دي. جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تیره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو له صحرایي محاکمه شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامد خیلی بد داره. امسال ما شاهد
داوی سکال مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې ډیر خوشینه خبر ده او مونږ ته ټکان را کړی ده. تیر کال مونږ په شمال کې داسې یو پیښه هم نه درلوده، خو سکال یو لس پیښه سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او په زور ودونه دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري. افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطح نهم مقام ترلاسه کړي. دا مسابقې په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. جانکری دا اعلان تیر ورځ د جرمني په منشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جانکری ویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عمل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو د چارو په پراخولو هم سلا شوي دي. د منشن په دې غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په ژنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخوا بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه جګړې ته داخل شي نو بله نړیواله جګړه به پیل شي. میدویدوف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو له خپل نفوذ کار واخلي تر څو دا بحران پای ته ورسیږي. د روسیې صدر اعظم وایي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي او د یوې بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري باید د مذاکرو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تیر دوبی په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایی عملیات پیل کړل. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي په دې اړه د ایران له لورې درغلي شوې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایراني لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونې د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم خبرې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دي چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالي ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونه مسلکي دي او ثابته کړې ده چې خپل هیواد امنیت ساتلی شي. په روان یو سات کې دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غني په جرمني کې دی او ټاکل شوی دی چې د منشن نړیوال کانفرنس ته د امنیت په اړه خبرې وکړي. افغان چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر باید د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب کړي.
رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي تر څو پورې دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر د هر څونه کولای شي چې غټې وشي او هغومره د نړیوالو حمایت کوم په اسانه لاسته راوړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د فراه ښاریان په دې ښار کې د ترافیکي بې نظمیو څخه شکایت لري.
دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونجو کنار چې ولاړې څوک یې پوښتنه نه کوي. ښه
یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپریږي. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې د سحر لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په دې رپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولې خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمال په افغانستان کې د امریکا او ناتو دیار لزر اسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایی او پاتې د ناتو د اروپایی غړو هیوادونو اسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلو چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپل اسکر شمیر زرو تنو تراکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي لامله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 اسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به امنیت ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناتو غړي هیوادونه بر رواندو په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کانفرنس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کانفرنس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
و امریدل چې د ناتو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو د هغه په خبره پروسیو کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړې ده چې د افغانستان د امنیت ساتلو جوګه دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی په جرمنی کې دی او ټاکل شوی چې نن د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. افغان مقامات وی ولسمشر غنی به د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبري وکړي او د غونډې په څنډه کې به له نړیوالو مشرانو سره هم کتنه وکړي. په دې اړه اسد الله لودین رپورت لري.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې له ګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوری ریاست وایي چې د منشن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزه، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبري وکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې له اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهوری ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په منشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سا کال په داس حال کې منشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2014 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی، او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روان ستونزه په لویه کچه مطرح کړي، په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ را جلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیا یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګه د سیمینو وتلې په روسیه باندې دی. همدغه یو علت کېدلی چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټه وشي او غومره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په څلورمه نیټه د څلورم ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عام خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هوارېدونکې نه ده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2013 او 2014 کلونو کې وشوي ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکوته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حمله د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوټلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنګټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو بیان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ا د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د اجرایه ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي او د ولسمشر ته به د کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه پر ورځ د کابینې په غونډه کې تعیین شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او هماغه لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دی و تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړې چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چېرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چېرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو دندو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چېرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوزي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د فراه خاریان په دې ولایت کې د ترافیکي بینظمۍ یو څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په خار کې د ترافیکي ناسم کنټرول ډېرې بینظمۍ جوړ کړي او ډېرې موټر چلوونکي د ډرایورۍ لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیریت د ستونزو زمینی وایي چې نور هغه کسانو ته چې د موټر چلوونو اسناد او نه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. له سیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت چاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بېنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان یې د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دوکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه پرار کنجو کنار چې ولاړې څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی.
یا سیکلان دریجی مثلا دوی باید پښتنو کې دا سیکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د پراده ولایت اوسیدونکی یم او دکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کړي او په ښار کې پرینږدي چې تیز رفتاري وکړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیچا ته په ښار کې بلایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فرای اوسیدونکي له دې وروسته چلونې لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې مې مافته
موږ هوټ کړی تر څو د فراده شهر ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډریوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو، ځکه دا زموږ دنده ده او هر څوک چې لایسنس ونه لري هغه ته ډریوري اجازه نه ورکو. د ترافیک مدیر وایي چې تل ډریوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دی د ټولو فرای اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیک مدیریت لایسنس د اخیستلو لپاره راشي تر څو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نه شي. موږ هره میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لږ ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي وروسته چې موږ وڅېړو علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یو خل د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. کارتر پرون په بروکسل کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر خپلو وړاندیزونو او پلانونو خبرې وکړې. په دې اړه فرشتې جلالزی رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار سرګنده کړ چې په بروکسل کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبري وشوې چې ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens Stoltenberg.
د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه به ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. اشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition the one that
د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي. یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک یې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیک تیروتنې نوم ورکړ ځکه د پوینه زیات خلک په بیرحمانه ډول بې ځای کړی دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي، خو د روسیې له پوځ سره داسې لار جوړه کړي چې پر اساس یې لږ تر لږه د دواړو هیوادونو پوځونه سره مقابل نشي او پوځي عملیات یې ټکر ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مهاجر تکل د اورزګان له چارچینو څخه خپل سمس کې وایي له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د بندیانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د په خبره ډیر بې ګناه کسان بندیان دي او باید آزاد شي. د هلمند د مرجع څخه رحیم الله مقدس وی له ولسمشر اشرف غنی غواړو چې په ټول هیواد کې دی د داعش پر ضد د سختو عملیاتو امر وکړي. د په خبره دا خلک پنجابیان دي او مازی د داعش په نامه جګړه کوي. د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر وایي د افغانستان په هره اداره کې اداري فساد په ښکاره توګه اخیستل کیږي او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. او وروسته ایس ایم ایس هم د یو اوریدونکي دی چې د خپل ځای په اړه څه ندي ویلي. وایي چې امریکا په رښتونې ډول له افغانستان سره صادقانه چلند نه کوي. او دغه راز یو بل اوریدونکی وایي چې افغانستان باید له روسیې څخه قوي او درانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چاپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي او په اف ام سل اشاریه 15 چاپه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه ډول واورئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زرغګونو نوې برخه خبريږي او پسې به د ډرامې اړوند بحث ووري. خو اوس 8:30 بجې کېدونکو دی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د اونن باید د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس د افغانستان د امنیت په اړه وینا وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او کولای شي له ننګونو سره سره د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په بېساري ډول هوایي حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان په شمال زون کې سږکال د ښځو یو لس صحرایي محاکمې شوې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن په بنګلادش کې د نړیوال جام په سیالیو کې له زیمبابوې سره لوبه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې ده چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. د خبرونه پاتې برخه یو کلی زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په 13 برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونو خي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر آزادې ژوند خو ته راسه، الته بکینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و. زمال نه شي ما وته سره کار دی.
اسلام بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان هغه درو وای، ناصر ته متر باندې کوي.
ها ها، ته څه پوښې چې ناصر ویلی؟
او ته څه پوسوي؟
اسمی ویل هلته هغه خلک ولې راټول شوي دي؟
اوس مونږ هم هملته ور روان یو. هغوی هم غواړي په دې پوه شي چې تاسو درې کسانو له نشه یي موادو سره څه کار لرو.
نه نه، زه بیرته ځم.
راځه راځه، هیڅ خبر هم نه ده اسلامه، زه چې رښتیا یې وی وایه.
هغه دی اسلام را وست، خپله پوښتنه ورنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه دا ته تاسو را پسې تړلی؟
ته دا لږ زما په لاس راکه، زه پوټکی ترې وباسم.
ته کښېنه داوده، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشه یي توکو اخته کړی وای، بیا به مې لاس ته څه راتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پوښتنې چې ورنه کوئ وی کوي.
د چې پوښتنې ما خو څه نه دي کړي.
اسلام دا وړه خبره نه ده، د نشه یي توکو لیدل او چا سره بي څه نه وي، دینه ډیر لولو جنجالونه جوړیږي.
ولی غلی خبرې وکړه، زما زوی ته د څومره پوډر ورکړي؟
هیڅ مینه دی ورکړي، زه به ولې ورکوم؟ زه خپله بل چا په زوره پیاخته کړی وم.
ښه ښه، یعنی دا منی چې دا نشي به واد ستا وه؟
ما سره وه خو زما نه وه.
ښه، اوس یې په ما راتپې، ستا له جیبه راونه لوید.
ته خلاشه، ستا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلامه، ته چا په زوره دې کار ته اړیستلی؟
زه چې له کوره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځېدم، هلته له همدې کس سره مخ شوم، ناخبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه، اوس په دې ځان خلاصوې ها؟ وایي څه چې کرې هغه بریبې.
اسلامه، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا م ووایه چې تا غوښتل نور ځوانان پیاخته کړې، ځکه د ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو.
زما د زوی نوم ورسره مه یادوه، زه دا قاچاق بل نه پرېږدم.
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر ترکیږي جبر شوی و. ورته یې ویلي وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ژبه کړې وه، او که یې نه وای ورکړې دا به د دلاور خان خانی ته سپکاوی و. خو سره د دې چې نعیم راضي نه و چې خپله وړه لور ورکړي، دلاور خان نعیم ته دام ویلی وو که دا کار ونه کړي خپله وروري به ورسره ختمه کړي، او دا په قانون کې د جبر او اکراه پرته بل څه نه دي. نو زه د استناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بېګناه ثابته شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، ته کوم دلیل لرې چې وړاندې کړي؟
نه قاضي صاحب، ویلی نه شم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پرېکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب، څه پرېکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزایني.
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پرېکړه چې کوي بایده دي چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لاله، خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږې بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بېګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسې خو اوس ما ملامتوئ، خو که مو خپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به م ورته ونه وایئ.
او هغه دی، ستا پلار هم تا ته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیسته.
مونږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اورولو لپاره دلته نه ده راغوښتی.
داودا، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو، او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو؟ دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخ کې تش سګرت هم نه دی څکلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم تا سره څه شوي دي.
ملک صاحب، ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او علت یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال وو چې سل نور جنجالونه یې وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چا ته وروستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه وم خبر شو دوی څه کاروبار کوي، ورسره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک وه؟ څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم، ما ته یې اختار راکړه، ویل یې که د چا ته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې، او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبره ته به یې پرېږدو. سمه ده. ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشه تیو کې اخته سوې؟ او دوی له تا نه څه غوښتل؟
دوی ما ته دا وظیفه راکړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشه یي مواد هر څه چې به وو خرڅې کړم، او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به د پولیسو ته په لاس ورکړې وای.
ما ته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه، خیر دی که هغه وخت د جرات نه درلود، اوس موږ در سره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهیږي د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي، اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه، زه دا کار نشم کولای، هغوی ډیر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهیږي، څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو خود به پوهیږي. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو، هغه خبره وریادیږي. مطلب دا چې په ډیر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو قدیر تستړی کړی.
مولوی صاحب تم د صابر پلوی کوي، لکه چې صابر را باندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که رښتیا را باندې وایې دلته څو خبرې وي. یو خو د مولوی صاحب حق وینا وه، بل دا چې له اولې ورځې ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې خیر مو پکې وي. ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو نه مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب ته موږ ته ډېر قدر منې. بس صابره، د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنی له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه، هیڅ کله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هیڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیره، له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوم.
یا الله، شکر گزاره دیم ستا په مهربانۍ زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجاله خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بله، مبارک مو شه، ستونزه حل شول خیره. او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب، الله دې ښه درسره وکړي، زما د لور ژوند له بربادۍ نه وژغورل شو.
قدیر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم، او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او د لاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابره او قدیره، خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه، زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو خشه، مخکې شي.
صابر کاکا، بدمشه خبره جوړه شوه؟
و دیوالور له لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
مبارک دی صابر
کور دی ودان.
څه شوې ملنګا؟ ژر دې بدمشه ته راکه، دا ټول دې چې ورته کاشه کا. بدمشه ملنګا یا مردان کسه دې احمد واده درته
ورو ورو خدای دادا چې ګول دی وچو.
بکا وا چې خپل خوشحالي وکړي، الکان دي ځوانان دي پرېده.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکیله. په دې هیله چې یوه نیکمرغه جمعه ولرئ، نن خپرونه پیلوو. زه یوسف زدران یم، او په تخنیک کې راسره عبیدالله عبید همکاري کوي. تېره اونۍ موږ د ځوانانو په رول وغږېدو، خو وینو چې ډېر شمېر افغان ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي. دې روږدي کېدا نه یوازې کورنیو، بلکې افغان حکومت ته هم ستونزې ایجاد کړي دي، تر دې چې ډېر شمېر روږدي کسان سرپنایي نه لري او په بېلابېلو ځایونو کې په بد حالت ژوند کوي. په دې اړه چې د نشه یي موادو استعمال څه حکم لري، موږ د اسلام لاړخه هم رڼا واچوله چې دا یو ناروا عمل دی. تاسو اوریدونکي له دې وراخه څه فکر کوئ چې آیا د نشه یي موادو کر، قاچاق، استعمال او خرڅلاو جرم دی کنه؟ نن په دې اړه تر ډیره ستاسو نظرونه اخلو چې تاسو د دې پدیدې په اړه څه وایئ چې ډیر شمېر افغان ځوانان ورسره مخ دي. زمونږ سره د اړیکې شمېرې دي 0999203540. بل شمیره مو ده 0928255. نو دا خپرونه نن تاسو ته ځانګړې شوې ده او ستاسو نظرونه اخلو. نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟ لومړی اوریدونکي اخلو خادم نورزی زمونږ سره اړیکه نیولې د فراه ولایت څخه، چې دی په دې اړه څه وایي. مهرباني نورزی صاحب، زمونږ خپرونې ته ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي. خپرونه تاسو ته ځانګړې شوې ده، ستاسو نظرونه پکې خپرو. مهرباني.
السلام علیکم. سلامونه زدران صاحب ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی نورزی صاحب. نن په دې اړه غږیږو چې څومره افغانان پوهیږي، خلک پوهیږي چې د نشه یي موادو استعمال کر، قاچاق او د هغې خرڅلاو دا جرم دی کنه؟ یعنی باوجود د دې چې په افغانستان کې دا ستونزه ډیره زیاته ده.
زما له نظره په افغانستان کې عامه پوهاوی بیخي کم دی زدران صاحب. هیڅوک هم په دې باندې نه پوهیږي. افغانستان کې یو داسې قانون دی، یو داسې پدیده ده چې دا قاچاق د خلکو په ذهنو کې دا هر سړی خپل ترکار جوړېدو پورې دی. چا کار پکښې کې جوړ وي په کیسه کې نه دی چې په دې باندې څوک دکېږي، څوک څه مشکل پکښې، څوک زندان ته پکښې کېږي. عامه پوهاوی بېسي زما له نظره کم دی. زه دا وایم چې باید ټول افغانان چې دا یو بد پدیده ده په افغانستان کې، زما له نظره بېخي ډېر کسان ورسره اخته دي. دوی دې یو ځل وګوري چې دغه ستا کار خو پکښې کې جوړ شو، نور کسان پوری دا متادینو ته دا کچرو ته دی ورته چې دا هم دغه کچاک برو د لاس شتولې د وی او جوړوي تر دوی پورې رسي سامان تر رسیدلې دي. دا کزما زیا په دا شکل ده به څه کولای. هر څوک به دا شی یو نظر پر ځان باندې وسنجي چې چیرې زما زور زما زی په دا شکل اخته کیږي. نو بیا دا اورک شهر سره پر د ځان سره ولري یو عامه په هوای وسمن نظر دا به ډیر راغلی.
یعنی ستاسو په نظر باندې باوجود دې خلک پویږي، خلک خپل ګټې ته ګوري، وازی دا چې دوی مالی ګټه حاصلوي په دې اړه باندې؟
بالکل. خو چې ګورم څه ډیر هدا پوری ماته معلومات څه هر سړی خپل مالی ګټه ته ګوري. دا کچاک برو ته عامه په هوای نه دی سو د اسلام د نظر باندې. دا هیروینو کچاک دا پیسې د اسلام د نظر دا چې د هیروینو د کچاک روپی حتی وای د خیرات په نیت ور کوي هم نه ټول دی ور کوي چې څوک غواړي چې ځان ځنه خلاص کړي. دا دا مسولیت مال نظر د علما و چې په دې باندې عامه په هاوی و دا ټول انسان ټول افغانان ته ور کوي چې څنګه چا خبر وته
او په دې اړه بیا د ټولنې خیر دی. ډیر زیات مهرباني نورزی صاحب، تاسو نظر مونږ خبر کو او خن نظر او خیر اوسه. بل اوردونکو هم اخلو چې د لکم زین اړیکنی ولي او څه نظر لري. مهرباني تاسو اړیکه هم زمونږ سره وصل ده. تاسو خبرونه ده، نن تاسو نظریات خبرو چې تاسو بلا بلا سیمو څخه څه نظر لري.
انجنیر عبید الله عبید صاحب سلام. سمیع الله حلیمی تندر لپکیا تم کنه
نه. وعلیکم السلام تندر صاحب، ډیر خیر راغلی، ستړي مشه. مخامخ لمه سره خبرې کوي.
همکار ته یوسف خان زدران ته سلام نوړانې کوم او ټول ازادي راډیو همکاران ته سلام نوړانې کوم. زموږ وایم چې که څه هم ځوانان خو باندې اخته دي، افغان دولت دی زمينه او ته برابر کی او همدار غن شهید تو کې په زړونو کې پوه شي کشر دولت دې د خاصه توجه کې ځوانان راتلونکي کې ځوان با لا هم سبا شي.
یعنی تندر
خبره ده چې حکومت باید هغه په نارنه ورته
وي. یعنی تندر سه باوجود دې چې دا جرم دی او په اسلام کې هم ناروا عمل دی، موږ په دې اړه په اسلامي اړخ هم غږیدل یو یو عالم مل مکړه او بیا هم خبرې کوو. خو خلک دا کار کوي، یعنی دا خلک خبر نه دي چې دا جرم دی، دا ګناه ده کنه؟ خلک دې نورزی سه نظر تاسو هم ته دی وي چې دی واځ خپل مالی ګټه ته ګوري او بس. بله تندر صاحب زما غاوري ښه تندر صاحب خپل نظر ویل او تلیفوني قطع کړه. د مهرباني چې تاسو موږ سره اړیکه نیسئ. یو ځل بیا شمیره وایم 0928255555 او بل شمیره 0999203540 زموږ سره د اړیکو شمیرې دي. یو بل اوریدونکو اخلو چې د لکم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني ورور، ډیر په خیر راغلی، ستړي مشي.
وعلیکم السلام. بهر لایم د خوست ولایت څخه.
له خوست ولایت څخه زهر الله. او خوست یو لغ ولایتونو څخه دی چې پکې د نشي موادو کر بيخي کم دی او تیر کال په دې اړه باندې د حکومت لخوا جایزه او مخېستو هم داسي به ان شاء الله. مهرباني
زمنګ موضوع خدا دا باید ځوانان ورزش ته مهاکی کار ته مهاکی باید نشي تو کې ونه کوي. خوست کې قطع هم دشتانه زمنګ په کړي کې لا ځوانان ستاسو چارې نه کوي. کورنۍ تیرم پتنګ دی پتان او میان دی ډیر زوروي
او په خوست کې استعمال څنګه ده؟ تاسو چې بازار کې ګرځئ، کوڅو کې ګرځئ، اسې د اندېښنې وړ استعمال لري کې تاسو کابل او نورو ولایتونو څخه هم لیدنه کړې وي، که هغې سره مقایسه کوئ پرتله کړئ د اندېښنې وړ ده؟
ولا خوست کې هم کته ډېر شته، هم نه خوشته ځوانان ولا ډېر پرېروږدي شوي دي چې دا لنډمال کوي.
نو د حکومت کړنې هلته څنګه دي د دوی سره، د دې ځوانانو سره چې یې کاروبار کوي؟
حکومت والا خدا حکومت دې ته په نرانه کړی ده، که څه هم دا لنډ دا دوه نه کې یعنی شل دېرش نفر په دې باندې ونیول زمونږ د کلي او د کام د خوست ولایت څخه چې اوس هم بندیان دي او پلټنې پرې روانې دي.
ډېر څوک پکې دخیل وي؟ ځوانان ډېر برخه کې دي، غټ عمر خلک ډېر برخه جوړوي په دې کې؟ ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر. و چې د خوست یو لنډ تصویر مراد وړاندې کړ، او یو بل ولایت ته ځو یا چې بل اوریدونکي ته ځو، چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ د ده ښه د اوریدونکي اړیکه فکر کوم شلیدلې ده، بل اوریدونکی را سره ده. مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع مې اخیستې ده، اتمن که لنډ پیغام مراته ووایې. بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، زمونږ پرونی ته ډیر بخیر راغلی، ستړی مشه، سار مو بخیر. بلې، خبرې وکي زمونږ سره مخامخ خبرې کوي د نشئی موادو پاړه باندې غکیږي چې دا آیا جرم دی کنه، څومره خلک پوي کی چې کچیر دا کار کوي دا جرم دی. کستا سو اړیکه قطع شوی وي او ردونکو ته بیا وزل شمیره وایم 0993 1540 او 0923 1555. نن ستاسو نظرونه اخلو، مونږ ته ګڼو اوریدونکو په 0993 1540 شمیرو کې غږیز پیغامونه هم پریښي دي، هغه اخلو. خو مخکې له هغې اوریدونکي هم لرو، اوریدونکي اخلو چې منتظر پاتې شوی دی بیا پیغامونه تاسو. مهرباني، ستاسو اړیکه د کوم ځای نه ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی، ستړی مشئ. احمد زی صاحب له زابل نه ډیر بخیر راغلی، کیږي تاسو د زابل یو کوچنی تصویر راته وړاندې کوي چې مونږ په کومه موضوع باندې خبرې کوو، څومره خلک هلته پوهیږي چې دوی کچیر نشئی موادو کاروبار کوي، کچیر استعمال کوي، دا جرم دی او دا ګناه دی؟
او جرم او ګناه خود په زابل کې ډیر ځوانان په نشئی موادو کچاک باندې اخته دي، او موږ نه شو نو روزمره یې وینو په دې کې د پولیسو د لاس ته.
دوی تاسو حکومت هم تورن کړ، البته په دې اړه باندې حکومت هم خپل اندېښنې لري، زخت زیاتې دوی وخت نه وخت ویلي چې دوی 80% هغه پولیس چې د نشه موادو په وړاندې باید مبارزه وکړي، په جنګونو کې ښکیل دي او همدارنګه ګڼې نور اندېښنې، او حکومت هم په دې برخه کې هڅې کوي. ستاسو اړیکه کښ لیدلې وي، نو غواړم چې په دې اړه باندې لږ معلومات درکړم. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره ده، مهرباني. او او احمد زی صاحب که څوم صفانو یو پختنه زه کوم چې کچیر نشئی مواد کار کوي څوک په ولایتونو کې ممکن ډېر هم وي، د خپل د هغې کورنۍ ته فکر نه کوي چې نقصان رسوي؟ یعنې دغه کورنۍ غړي تر ډېره خزینه ماشومان دا هم پرېږدو کېږي، داسې تاسې خلک لیدلي دي که نه؟ چټول افغانستان ورڅخه پاک وي. تاسو د زابل ولایت څخه یادونه وکړه، یو بل اوریدونکی ماخلو بیا وروسته غږیز پیغامونه ته ځو. بلې، مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع مطمئنه اخیستې ته که نظر راته ووایې.
السلام علیکم، د تنگی وردګو نه،
د وردګ ولایت څخه. مهرباني، موضوع تاسو اخیستې ده، په دې اړه ستاسو نظر
اخلم. د هغه مواد مخدر په حساب کې چې په دوی کې دولت مستقیمه ونډه لري، دا کابل کې چې خرڅېږي لنجري روسي خپلې پیسې ته نه اخلي، او بیرته سی په خپل مخه آزادانه خرڅوي لکه توت.
تاسو دا په سترګو لیدلې دي کا
چې څنګه کیسه کوي؟ په سترګو لیدلې او نه پر سلو کراته.
ښه، تاسو د کابل تاسو وردګ ولایت کې څنګه دی میدان وردګو کې؟
بله،
هلته څنګه دی وایم؟ هلته دا موضوع د اندېښنې وړ ده.
په پارکاندا دا وستاري دا سوم دا ولنه دی لکه کابل کې
هم داسې ده. او په دې اړه چې هلته خلک یې پوهیږي چې کدا کار کوي دوی یوازې د دې لپاره کې چې خوند ترې واخلي یا نشه یې مواد استعمال کړي در دوی چې وایي چې له دې عمل استعمال
وکړي کنه پوهیږي دا غیرون ته چې تللي دا بس ایران د خوند د پاتې ده بس
خرابی خپل ځوانان نه دا خواهش لرم خپل ځواني او خپل ژوندنه بربادوي. خپل وطن ته راستنه شي، پردي خارجي نه وکړي، خارج وطن کې هیڅ ګټه نشته.
السلام علیکم، زه محمد ګرانه مدینه والا ولایت څخه سره پاري کوي. چې نشه راوګر کی څو کی ټول آرام دي، ټول نشه چې شهید تو کی د انسان لپاره ضرر لري او انسان باید دغه توکي استعمال نه کړي، ځکه چې د ناوړه په خطر مخ کیږي، ځکه صحت هم خرابېږي او رواني مشکلات هم ورته پیښېږي. نو په دې اړه زه ستاسو برنامې ستایم او د لا ښه والي او کاروالي په هیله یم.
ډیره زیاته مهرباني ستاسو پیغامونه 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته ته بیا هم پریښه شي، اما ستاسو ژوندۍ تلیفوني اړیکې بیا په 0 9 9 2 3 5 4 او 0 7 2 2 5 5 شمېرې هره جمعه اخلو. دا وخت موږ د خبرونه لرو په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو غږیږو او ستاسو نظرونه خبرو. نن له بېلابېل ولایتونو څخه ستاسو څخه تصویر اخلو. یو بل اوریدونکی را سره منتظر دی چې د کوم ځای نه دی، خپل ځان معرفي کوي او نوم یې څه دی. مهرباني.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو ته دا سلامونه لیکم. وایم
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی. کوم ځای نه مړکنی ولی ورور جان او نوم څه دی؟
ایمانو اسلام بچا ده د لوګر ولایت نه.
او د لوګر نه، ډیر بخیر راغلی بچا سم. مهرباني، کوم موضوع چې مونږ غږیږو که ستاسو نظر واخلو پی.
ولا نظر خدا ده چې د حکومت چې ده زی په رضا ټول د ایران ته چې په ډوري خپل دي ټول په ډوريان کړی دی. و لوګر پوډوریا کې خلکو جیبونه وای، خلکو نه سامانونه تختي. اوس چې کابل تعالی چې په پولیس افتا کې د سړي نه کې په وخت دي سړي په څک
نو د دې خلکو
سره چې تا باندې ته خراب پښې د پولیس افتا په لاندې
پچا سه دې خلکو سره باید څه وشي؟
ولا دا خلکو سره څه وشي چې مو چې دا خپل ایران ته ځولي پری دې چې پری دې بیرته ایران ته واسته وي عمل ته کار شي کې دې وشي. دلته دا کوم خلک نو ټول دغه پډوريان کړی دي.
په زینو هیوادونو کې د دې مواد استعمال یا چور سرونی ول شي چې خبلګي یو عربستان دی، البته بیا اعدام او غنې نور سزا ولري. فکر کوي چې په افغانستان کې کمزور قانون یا مافیا ډلې یا څه د دې مخنیوي کوي چې خلک دی د دې سبب شي چې خلک کم دی موادو ته مخه کړي، خلک کم دی کاروبار ته مخه کړي. فکر کوي چې دلته د کمزوري حکومتوالي د دې وبرخه شوی د دې یو عمل شوی دی.
کابل کې دې توان ټولې ورته یې خې دې چا سړی جنې ولا کبیلې پیسې ورکی حمید عبدې ولا نه پر چې راشي پلاک دې وری کې دې ولا په دا غری خسته کابل کارتینو کې پولیس وخته کې ډېر دایو کې نه څه ورته یې خې دې.
یعنی باید اقدامات جدي شي، یعنی دا واقعا یو جرم وګڼل شي. تاسو نظر هم دادې؟
او سلامنیت مزرو وزارت داخله لرو دغه خلک دې لای مثال چې پولیس د باندې یو چکر وکړ او یو مز دوزی چوي کني په ډګری هغه ته یو کڅو د کارتونو مرتونو یې خېدی د موبایلو چې ول شي بس تر چې چا په ډګری د کې بس درې درې کیلو وسره دی.
او پچا سب ډیر زیاته مهرباني، تاسو له لوګر نه اړیکه نیولې او اندېښنه هم درلوده. په دې اړه حکومت هم اندېښنې لري. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 2015 کال کې د متادینو او هغو کسانو شمیر چې په بدن کې د مخدره موادو استعمال مثبت ارزول شوی 3.5 میلیونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په کال کې یوازې د شاوخوا 500 په نشه یي موادو دروږدو کسانو د درملنې وړتیا لري، او دوی په دې برخه کې ځینې هڅې هم کړې دي. اوس داسې هڅه هم روانه ده چې دا وزارت چې په دې برخه کې جوړ شوی دی اغېزمن نه دی او د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای کړي. نو ګورو چې دا هڅې څه کېږي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې د حکومت نظر هم اخلو، یو وروستي اوریدونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي. بیا د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، مخامخ لطفا که خبرې وکړئ. خبرې کوئ؟ خدا اوریدونکي خبرې نه کوي، یو بل اوریدونکي اخلو. لطفا چې کله اړیکه نیسئ لږ زر خبرې کوئ چې د خپرونې وخت کم دی او ضایع کیږي. مهرباني، تاسو که په لنډو کې خپل نظر راته ووایئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ او ډیر په خیر راغلی. مهرباني، کوم موضوع په اړه چې غږیږو که تاسو نظر واخلو چې د دې موادو استعمال کر قاچاق خلک پوهیږي چې دا جرم دی، ګناه دی؟
بالکل بالکل، دا مخدره مواد چې دا د انسان د روح او ذهني لپاره ډېر مضر دی، ځکه ځوانان دا باید ځوانان دا کار ونه کړي، ځکه چې دا ډېر
او یعنی خلک باید ونه کی آگاهانه ونه کی کنه دوی پوی دی بیا هم کوي.
او ځینې خلک د پوی ګام بیا هم کوي، ځکه چې دا ډیر مشکل شه، دوی باید ځوانان استعمال نکړي.
مهرباني، خیر اوسه. ستاسو نظر او مونږ خبر کو د خبرونې وخت پای ته رسیږي. پراتلونکو خبرونو کې هم ستاسو نظرونه اخلو، او دا چې حکومت په دې اړه څه کړنې لري او دا چې د دې موادو استعمال څه ضرورونه لري، دا موضوعات پاتې دي. اتمن در سره خبرې کوو، خو دا خبرونه دلته پای ته رسیږي. نو زه یوسف ځدران در څخه اجازه غواړم. 0 شپږ نوي 0 شپږ شپږ شمېرې ته کېږي غږیز پیغامونه هم راپرېږدئ. بله خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ تر نیم ساعت.